ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره انیسا اجمل او د تکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملګری دی اسلام آباد ته د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سفر د دې خپرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تړون ونی دا خپرونه هم واورئ خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
دا خبرونو سرټکی د ایران ولسمشر له پاکستانی پوسمشر سره د امنیتي اړیکو په زیاتولو خبرې کړې دي په خیبر جنسی کې د پولیو ضد د روغتیا یو کارکوونکي وژل شوی او د امریکا ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ د نړۍ د مختلفو مشرانو په غونډه کې به د داعش ضد په نړیوالو هڅو غور کیږي او ست خبرونو تفصیل د ایران ولسمشر او د پاکستان پوز مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي د پاکستان پوز د اړیکو څانګې ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستان هڅې ستایلي او د پاکستان او ایران د پولو تر څنګ یې په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې کړې د مشال لیډیو خبریال وایي چې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم د ګډ خبري کانفرنس پر مهال بیا د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی د ایران ولسمشر حسن روحانی اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د تجارت او انرژۍ په ګډون په مختلفو شعبو کې له پاکستان سره د همکارۍ کولو ویلي دي او یو شمېر لوسنامې هم لاسلیک کړي دي د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وژلی دی په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وژل شوی تن اختر خان نومېده او د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې تېره شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې د لوړګي پولیټیکل چارواکو ویلي دي د پیښې پلټنې دوام لري په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو ستنو لګولو اداره وایي چې د اپریل له میاشتې به په صبح کې د پولیو ضد مهم پیلوي د یادې ادارې یو مشر ډاکټر سعود پرون مشال ویډیو ته وویل چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د څلورمې نیټې نه د پېښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ستنو لګولو اتر ورځنی مهم پیلېږي او له هغې وروسته به په نورو ضلعو کې هم دا کمپاین کیږي د جنوبی او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وایي د لارو تړل کېدو له وجې خپل رجستریشن نشي کولی په پکتیکا کې میشتي او کډوال عبدالله نن مشال لیډیو ته وویل چې پاکستان حکومت دې ورته لارې خلاصې کړي چې دا شان دوی خپل سیمو ته بیرته ولاړ شي
لیسا لمن سیما شهید جنگ نه راغلی افغانستان ته راوښتي بیا ته هم صحیح دغ دن امیر ټاک بازور ته درېمې خو لیار باند ورک شي رجسټریشن خو څه مې څه لیار خو څه کړي مې خپل رجسټریشن ته لوړ شي خپل خور شاول سیما ته روز شي خپل ابو دی و چې رنگ یې مل پوتي بیا جوړي کې زکه و کاری و ډېر اشاوي بلا تمیز و نه تیری دې دغه چې وطن پر قاعده
بلخوا د سرحدي چارو یا سیفران د قائما کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال لیډیو ته نن ویل چې د کډوالو د مشکلاتو د هوارولو په اړه د وړاندې نه هڅې کوي او د رجستریشن دا مسله به ورته هم ډېره زر هواره کړي افغان چارواکي وایي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته ویل سلګونه وسلوال هڅه کوي چې دواب ونیسي خو افغان ځواکونو په شا تمبولي دي
زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله ما اړولې دي او په میدانه باندې د خپل سنگرونو نه دفاع کړی د څو ځینو نه په شام تمبولې نه نه ولسی خلکو ته بالکل زیان نه دی وخت زمونږ یو سرتیری زخمی دی بس دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نشو ویلې خو ولې تعداد دراتو شو کسانو ډیر دی
د افغان حکومتي ځواکونو د اداو په اړه طالبانو لاس نه دی ویلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه د انتخاباتو د کمیشن ویان نور محمد تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخاباتي لانچو د حل او د هیواد لپاره پورته کړی دی د خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ د بلجیم د سارنوال دفتر پرون اعلان کړی دی چې د بروسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې یې ترهګرۍ جرمونه لګولي دي. په بروسلز کې د مارچ 22مې بریدونو 1.5 کسان ووژل او شاوخوا 300 نور یې زخمیان کړ. د میډیا د رپورټونو له مخې په دې کې یو تورن تن چې سارنوالانو د فیکل سی په نامه یاد کړی کېدای شي چې هغه کس وي چې پرې د مبینه ملګرو لخوا په بروسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کول وروسته رتختېدو شک کېږي. بلخوا سرکاري ریډیو RTDF د رپورټونو له مخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلي لپاره د ډي ان ا نمونو ته انتظار کوي. د بلجیم میډیا د فیکل سی نوم بیا فیکل شیفو یاد کړی دی او ویلي دي چې پولیسو د فیکل د کور پلټنې کړي دي خو هیڅ وسله او بارودي مواد یې نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې راتلونکې اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا د اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي پرون په ریډیو انټرنیټ د 19 وینا پر مهال د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو خپلې ژمنې تازه کړې. د عراق په شمال کې په پوځي اډې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د توغندي په برید کې د ترکیې یو سرتېری وژل شوی دی. دا برید پرون په داسې وخت کې شوی چې د ترکیې هوایي ځواک په لومړي ځل د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره یو ځای شو. د اسلامي دولت وسلوالې ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشیکې په سیمه کې په هغې اډې ولګېده چې د ترکیې پوځیان پکې دېره وو او په یاده پیښه کې د ترکیې یو سرتېری زخمي شوی هم دی. او اخیری خبر دا چې د شام د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لور ته د روس دفاع وزارت وایي پالمیرا ته نږدې د شام ځواکونو د ملاتړ لپاره یې 13 هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وایي په دې بریدونو کې څه د پاسه 100 وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: ایرانی ولسمشر دا مهال اسلام آباد کې دی. په خوست کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک د پاکستاني حکومت نه دا غوښتنه کوي.
افغانستان کے پلامن کے نشی پنڈر دلائی پاکستان حکومت مہربانی وکمی دا زر وطن تا واپس کو.
دا باڑی خلق دا بجلی لوجی ستونزو سر مختی.
تقریبا درې څلور کاله مو د پرمونه بالکل شاټ پروته وو، ځکه چې اوس هم بجلی نشته. ټوله ورځ لګیا وو په کووی په بوکو په ټیمونو ویله اوبه رخیږو.
او تړون خپرونه کې به د بنی ګل په اړه واورئ.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډسټرکټ لکی او جنوبان شمالن چې کوم د ورته کرک او جنوبان ورته د ټانک یو سره د جنډوله علاقه او مغرب ته ټوکل شمالي وزیرستان
دا. او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. مشال ریډیو دا خپرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. اوس د دې خپرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره په ملاقاتونو کې په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په هکله خبرې نه دي کړې. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د دورځني سفر په پای کې یوې خبري غونډې ته کړې. حسن روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د پوځ ویان په بیان کې ویلي وو چې د پوځ مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبرې شوې دي. د یوې پوښتنې په جواب کې ایراني ولسمشر وویل کله چې ایران پاکستان ته نږدې کېږي نو داسې ګنګوسي شروع شي. د ایران ولسمشر په دورځني سر رسمي سفر کې اقتصادي همکارۍ تجارت ته د ودې ورکولو په ګډون یو شمیر نورو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. د سراج ظهیر نه نور تفصیل وو.
د خلی په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې ایرانی صدر حسن روحانی خپل د پاکستان دوره کې له وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي. له دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ایرانی صدر حسن روحانی په ګډه سره خبری کانفرنس کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې دواړه ملکونه په ګډه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد کار کوي. په دې موقع دواړو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت ته 15 ارب ډالر پورې زیاتولو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې د اقتصاد مضبوطولو لپاره به لومړی ترهګري ختمول وي. خبری کانفرنس کې ایرانی صدر وویل چې ایران پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې، ډیمونو او سړکونو جوړولو کې مرسته کولی شي، ځکه چې ایران د پاکستان سره خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې پاکستان او ایران خپلې پولې د یو بل لپاره محفوظي جوړ کړي چې دارنګ په ترهګرۍ باندې قابو وموندل شي. کله چې مشال ریډیو د دې دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساینس د څانګې چیرمین ډاکټر غلام مصطفی نه تپوس وکړو، نو هغه دا دوره ډیره د اهمیت وړ وګرځوله او ویوي
دو خبرې داسې شوې وې چې هغه داسې لګي چې فیوچر ټرینډ چې دی د پاکستان ایران یا د ریجنل پالیټکس څومره ریجنل ټرینډ چې دی نو هغه اکنامک ډیولپمنټ ته به ځي. یو خو اقتصادي مقصد دی او بل سیاسي مقصد دی. سیاسي مقصد په دې بنیاد باندې دی چې ډېره مخکې سعودي عرب کې یو غټ مسلم ممالک یو ملټري ایکسرسایز شوی و، نو هغه کې پاکستان هم شامل دی، ایران پکې شامل نه و. دې نه دا پته لګي چې ایران زمونږ او خپل د ډیپلوماټیک چینل چې دی نو هغه باندې مونږ سره خپل تعلقات خرابول نه غواړي. پولیټیکلی هغه دا کوشش دی چې پاکستان ته وار اگینسټ ټیرر سپورټ وکړو.
له دې وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاع او توانایي په شمول په نورو څانګو کې د مرستې مفاهمتي یا داختونه لاسلیک شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې د جنوبي او شمالي وزیرستان نه د بې کورشو خلکو په اړه یو موضوع تاسو پام راګرځوم. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک شکایت کوي چې ډېرو ستونزو سره مخ دي. د خلکو له مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې لارې تړل شوي، ځکه نشي کولای رجستریشن یا نوم ثبت کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته ستنولو لپاره انتظامات وکړای شي. د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل سیلاب محسود راکړي.
سویلی قطبی وزیرستان کښې د جنگ په وجه د افغانستان صوبې پکتیکا ته ورغلی مسعود وزیر او داوړ قبایلیون ویایي چې دوی د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنګ تغیر دي او هلته په سویلی قطبی وزیرستان کښې د کډوالو د بیرته لیږدولو عمل ها لګیا دی، خو په دوی پسې لارې بند دي چې له مخې یې د بیرته تګ دغې عمل نه بې برخې پاتې دي. دوی دا هم ویایي چې د پاکستان حکومت بد لیار رتا سمے کی چبرتا لڑشو ورا سو خپل رنگ کو رونا جوڑ شاڑ پٹھیون آباد نوا جوند لگیا کو. یو کډوال عبدالله مسعود په دغه بریکشه د ټلیفون په لیکې د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
لمن سیما صحیح د جنگ نه راغلی، افغانستان ته راوښتي، بیا ته هم صحیح دغ دن امیر سړک بازور ته درېمي، خو لار بند ور شي، رجستریشن خلاصه یې نشته، لار خلاصه کړي خپل رجستریشن ته لوړ شي، خپل خور شاول سیما ته روز شي، خپل ابوده و چې رنګ یې مله پوتي بیا جوړې کې ځکه و کاري نو ډېر اشاوي بیلا تامي ژوند نه تیریږي ځکه چې وطن پرتای
د قطبی وزیرستان زوی و سدون کای مولا خان ویایی
بامینا یہ وترا را پاس وای بونی مسکرینا خاتم کلم ابو یہ مش وکرا یہ نی کول کی زی چه دیلا تا مش پندی زی لامن کے ارمی سڑای غفترای دا مارا تا کی اس طریقہ نستا ولی جان کا باکرلی ولی دے کڈ والے تو جوان کے تاغیر وی میر نور افغانستان کے پلامن کے نشی پندا زلا ہے پاکستان حکومت مہربانی و گمیزا زر وطن تا واپس کو.
د کبالیانو دے مشکل په باراکشه مې په قومي اسمبلی کښې د سفران د قائمه کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین پوښتنه وکړه چې تاسو د دغو قبایلیانو د پاره په اسمبلی کښې څه غږ پورته کړی دی که نه. مولانا وویل
افغانستان چې سعد وزیرستان مسید او د شمالي وزیرستان والا خان کښې ته د افغانستان څوک راغلي دي او هغې ورته ویلي دي چې تاسې ګوته ولګوستی د دغه خلک ځینې انکار کړی دی چې مش پاکستانی چې مسجد دی داوړ دی وزیر دی څوک دی هغه چې په کوم وطن چې دي دغې کلې نامینا او دغه تعداد د درخواست په شکل شي موته رولی شي یو خپل لیټر هم سره شامل کړه زمونږ دغه خلک سره لیار خامخا جوړه کړي.
دغو قبایلیانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکي د میژه نور نه ستړیاوي ځوروي چې څومره زر کې دایش شی میشه دخپل و تنتا پریج دی سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د اپریل له میاشتې په ټوله صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ستنو وهلو کمپاین شروع کوي. د چارواکو په خبره په لومړي پړاو کې به د پېښور ښار هغو ځایونو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي چې زیات خطر سره مخ دي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې راپور کې.
د ای پی ای یا د ماشومانو د ویکسینو او د ټیکو د ادارې ډاکټر سعود مشال رډیو ته وویل چې د اپریل میاشتې له څلورمې نیټې په پېښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا د ستنو وهلو اتو ورځنې مهم پیلېږي چې لپاره یې د ځانګړي ټیمونو روزنه روانه ده. د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تر ټولو زیاته ګټه د پولیو ضد ساسکو وي، خو انجکشن کم عمر او کمزور ماشومانو کې د پولیو ضد توان ته وده ورکوي.
او دا غینه د اول خبر دا وی چې د ماشوم ته کم از کم دوه یا درې ډوز د اورل پولیو ویکسین شوی وي. نو دا چې ماشوم پیدا شي تر څلور میاشتو پورې هغه ته آلریډي درې څلور ډوز شوی وي، نو دا غینه پس مونږه آی پی وی کولو به هغه ته ډېره فائده ورکوي.
ډاکټر جوهر زیاته کړه چې په راتلونکي کې بعد صوبې په نورو هغو برخو کې هم د پولیو ضد انجکشنو مهم چلیږي چېرته چې د پولیو وایرس خطره شتون لري.
پورېږي فاټا کې آلریډي دا مهم چلېدل او داغی ډېر نتایج راغلي، دغه وجه چې د فاټا کې کیسې هم فلحال نشته دي. فیز ون کې به انشاءالله موږ اوس د ټاون ون او ټاون فور او د ټاون ټو سر یونین کونسل کور کوو، او فیز ټو کې به بیا انشاءالله یو میاشت یو نیم پس موږ نور یونین کونسل چې کم پکې کور کې دي هغه، او په نورو ضلعو کې چې کم دی کې هاي ریسک پاپولیشن دی هلته به کمپین کوو.
د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال کې د پولیو وهلي ماشومانو و کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې درې د خیبر پختونخوا، درې د سند او یو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تړون ونی د خبرونه به د دې خبرونې په وروستۍ نیمه کې اوري. د بنوګل خار په اړه به تفصیلات اوري. د خیبر قبایلی سیمې د باړې سوداګر وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د دوی کاروبارونه ډېر متاثره شوي دي او په زرګونو څاروي او چرګان یې په بېلابېلو پیښو کې له منځه تللي دي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د کاروبارونو شروع کولو لپاره دې ورسره مالي مرستې وکړل شي. د خیبر باړې د سوداګرو د ستونزو غوښتنو په هکله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې هغه خلک چې د سارو چرګانو او داسې نورو مالونو کاروبار کول وای چې پوځي عملیاتو او بیکورۍ کاروبار ځپلی دی او دوی ته ډېر زیانونه اوړېدلي دي. نو اوس چې یوه اوږده موده پس باړه خلاصه شوه، نو باید حکومت ورله د خپلو کاروبارونو روانولو لپاره مالي مرستې ورکړي. د باړې اکاخېلو یو تن سید اسلام پردی مشال ریډیو ته وایي چې په کلي کې د چرګانو فارم و، خود نامنې له وجې ورته ډېر زیان واوړېدو.
حالات خراب وو، په اخر دا چې پارم خالیش وو و هغې نه مو هغه غټه کنده وه، ما پارم مې ترې جوړ کړی وو. نو هغه کنده مې ترې ډکه کړله، 4000 بچي پکې راغلل. نو بس دا دې مو هغه دی د حکومت را دا پیل دی، دا منډه به هم وکړو. یو هن پړ یو بل لکه خبره داسې وه چې 5 لک روپۍ تاوانه مو وشوه. تقریبا درې څلور کاله مو د پرمونه بالکل شاټ پروته وو، ځکه چې اوس هم بجلي نشته. ټوله ورځ لګیا وو په کوي په بکو په ټیمونو ویله اوبه رخېږو بجلي اوس هم نشته دی.
د باړې یو مشر خیال مدشاه پرېدی وایي چې په باړه کې د جګړو په وخت د خلکو په زرګونو زرګونه ساروي وژل شوي دي.
دا پولټري فارم یې په دای لوکا کې چرګو چرګوړي فارمونه کم د میانو طلبونه به خلکو به خپل یو ژوند روان وو. غوې دا سره سره چې کم دي د خلکو په سونو په تعداد کې د هر قوم د هر تپې مولونه وزې وي ګډې وي په هغه کې مطلب چې غوګونې وي. ځینې داسې شول پکې چې ماټر ګولې به کله غورځېدلې نو په هغه کې ډېر مولونه هم لګېدلې دي. په غرونو کې به و په شاړو کې به چې کم سره دل په لایو سټاک کې هغه پوره خپل مخصوص فنډونه دي. مونږ له دا اندازه ولګي چې پی ډي پي کې لایو سټاک له دومره پیسې وچولې. خو بیا چا مونږ له نه دي ویلي چې یاره مولې پکې دا د مولونو پیسې روکړي یا دا مولونه.
د خیبر جنسې په باړه کې د سارو چرګانو داسې نور مالونو کاروبار کوونکو متاثره شو خلکو سره د مرستې په حق لمو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه نو دوی وویل
مونږه کله د چیمبر اف کامرس په تر باندې د حکومت پاکستان سره او خاص کر گورنر هاوس سره دا دغه ټیکاپ کو چې وایي دلته چې کوم کاروباري خلکو تغیر کاروباریان خلکو د پاره د هغې سره مراعات اعلان کړي. نو په کاروبار کې چې مونږ ډیټیل ورکړو هغه د هر یو شي کاروبار مونږ ورکړو. کوم چې د فارمونو په شکل کې وو هغې لپاره خو مونږ باقاعده لیکلې ورکړي دي گورنر هاوس ته فاټا سیکرټریټ ته او د نورو ادارو ته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې خواو شاو کاله پس باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک راستانه شوي دي او په دې سیمه کې ځینې ولسي ادارې هم فعاله کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت
راغلي ډېره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. د افغانستان نورستان ولایت دواب ولسوالۍ کې جګړه پیندمې ورځې ته وغځېده. د سیمې چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو او وسوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره تر شلو پورې وسوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې ولس ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. په دې اړه نور حال له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال روح الله انوري راکړي.
د نورستان د دوه بولسوالۍ مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیري سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده او په میدانه باندې د خپلو سنګرونو نه دفاع هم کړې، د څو ځایونو نه په شام تنبولې دي. نه نه، ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلي، خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شویو وسلوالو کې بهرني جنګیالي هم لیدل شوي، خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتلې چې په دواب ولسوالۍ باندې یو ډېر ستر ګزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادۍ راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبې په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډون یې 1100 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زمونږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا. دوه ضربات ترسره شوی ده که په دې اکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وزل شوی ده او 18 کسان نور هم ټپي او مل دي پکې، او دوه ورځې زمونږ قوتونه هلته بری تر سره کړی راو.
شیرین آغا وای د دوی پلی او هوایی ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له تیرو څلورو ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولی دي.
دا نه ده کې دغه پولیس باید حمایه وکړو که زمونږ ځمکنی هوایی قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو خو ګڼ شمېر مخالفین وجه شوی ده د توپچي او هوایی بریدونه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوي داوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک وایي چې دوه ځلې دولتي تیاري ورغلي او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده. اوس هم جګړه روانه ده، دواب ته غځېدلی سړک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي.
د سولې پر لور
یو ناسه په درزو شو په بس دغه مړي مراغه ده اوس هم هلته دومره پراته دي.
هر طرح کرې بدرنګه ځکه ده چې د هغه مینه له ژوند سره نشته.
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمېږي.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې موږ په بېګناه زامنو کتابتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د سولې پر لو
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د ولسمشرۍ له وروستو لانجمنو انتخاباتو را په دې خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیشن د مشرانو د بدلېدو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي او که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپله خوښه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیشن له مشرۍ استعفا کړې ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن به خپل کار ته دوام ورکړي.
تصمیم شخصیار فرد
دی وی دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرۍ استعفا وکړه. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت، ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نېټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونشي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي:
د نورستانی صاحب استعفا که در یو سیاسی معاملې پر اساس نه وي، هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د ده د نورو همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالارۍ د اصل په اساس وي او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بېرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقادو چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د VOA ډیوه،
او د ټوټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او د نوکتا مشال ریډیو ته وګي د یوې نیمه بجې د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکاري انیس اجمل لورکو.
د پاکستان پوز د امریکا څنګه اس پی آر نن خپل ویبپاڼه لیکلې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له پاکستانی پوز مشر جنرال لاهیر شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په سربې عصب عملیاتو کې د پاکستان هڅې ستایلي او د پاکستان او ایران د پلو ترڅنګ په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې کړې دي. د خیبر جنسي چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وشل دی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نمونه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وژل شوی تن اختر خان نومېده او د لوړګي په خوګاخلو سیمه کې تېره شپه په خپل کلینیک کې ناستو چې وربانې ډزې وشوې. د جنوبی وزیرستان او د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وایي د لارو تړل کېدو له وجې خپل رجستریشن نشي کولی. په پکتیکا کې میشتي او کډوال عبدالله نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې ورته لارې خلاصې کړي چې دا شان دوی خپل سیمو ته بیرته ولاړ شي. چارواکي وایي د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم نن مشال لیډیو ته وویل سلګونه وسلوال هڅه کوي چې دوه ونیسي خو افغان ځواکونو په شا تمبولې دي. د بلجیم د سارنوال دفتر پرون اعلان کړی دی چې د بروسلز د بریدونو تورن درې نیول شوي کسانو باندې ترهګرۍ جرمونه لګولي دي. په بروسلز کې د مارچ 2 بریدونو 1.5 کسان وژل او شاوخوا 300 نور یې زخمیان کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکې اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي پرون په ریډیو انټرنیټ د اونیسې وینا پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو خپلې ژمنې تازه کړې او د عراق په شمال کې په پوځي اډې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د توغندي په برید کې د ترکیې یو سرتېری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. دا پیښه د عراق په باشیکې سیمه کې شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی انیس اجمل نه خبرونه اوریده او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې اداریه په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دواړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروستو دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کولو موقعه په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروستو اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پایپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادارې زیاتوي که څه هم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی او کله کله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس داسې ښکاري چې دواړه ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي. نو پکار ده چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادارې اخر کې وایي په کومو امکاناتو چې دواړه ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړی شي ځکه چې دا د منطقې د ترقۍ سبب ګرځېدی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پاڼه خپل اداریه کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کامی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولی شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار دی وی غټي مودې راسي د زنډ کار دی، حالن کې اصولا هر لس کال پس سرشمیرنه کول لازمی دی خو تیر وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ده ورکړې شوې. دریا اخر کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړي شي ځکه چې دا ډیره اهم مسله ده او په دې سترګې نه دی پټول پکار، باید چې د ولسي ګټو په خاطر غور فیصله وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نوي سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي. بلخوا د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف اتارتاس خبرې جان سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغو لیکونو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتی او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو 1300 کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریځو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوو نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وایي چې د دوو سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالې کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی وو. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحانی سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې له ایران سره اړیکې د نورو پر سر خرابې کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړي. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بے ساری کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې خودلی او ویلي دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثر ښکاري. تاس خبری ایجنسی لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری ایجنسی ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری ایجنسی ته دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د مشال ریډیو په دې د خبرونې په دې برخه کې د امریکا د پوز مشران وای ولسمشر باراک اوباما ته به په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکاپټرونو د زیاتوالي پیشنهاد وکړي. د امریکا د پوز مشر وای او د دفاع وزیر په دې باور دي چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیري واستول شي. رضوان مراد د نور تفصیل سره.
د امریکا د پوست لوی درستیز وایي له ولسمشر باراک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپترونو د استولو په اړه خبرې وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیره ورځ په پنټاګان کې د دفاع له وزیر اشټن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیري واستول شي. د دفاع وزیر اشټن کارتر ویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغې کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو اپاچي جنگي هلیکوپترونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځوي عراق ته لیږونکي اضافي سرتیري به له داعش څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موصل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر وویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالي شبکې د رامنځته وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري. دی وایي موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه له منځه وړو. د امریکا پوست په روانه اونۍ کې د حاجي امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کو د دې ډلې ګڼ شمېر مشرانو وژل. اشټن کارتر ویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریا او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزوره کوي. امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,300 سرتیري لري خو پنټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وایي په عراق کې اوس مهال 15,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. متحده ایالاتو د 2012 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو. متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیعه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور له پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته کتنه کړې ده. په ورځپاڼې کې لیکل شوی دي چې په افغانستان کې پر ځای د دې چې د کوکنارو کرنه کمه شي زیاته شوې ده. د ورځپاڼې په خبره د اپیمو یا کوکنارو له تجارت او وسله والې ډلې هم ځان ته پیسې پیدا کوي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د 11 ستمبر پیښې وروسته په افغانستان کې د نارامه حالاتو پر مهال هلته د کوکنارو پیداوار وده کړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغو کوکنارو له زیاتره برخې نه هیروئین هم جوړیږي. پاکستان چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی د هیروئینو او اپیمو له اثراتو بچ نشي پاتې کېدی. ورځپاڼه لیکي 2014 کال کله چې په افغانستان کې د نیټو مشن سرته ورسید د ملګرو ملتونو له یوې اندازې سره سم هم دغه کال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت یو ریکارډ و چې د نړۍ د اپیمو د غیر قانوني رسد 90% برخه وه. ورځپاڼه لیکي د افغان اقتصاد پیاوړي کولو په مقصد د نړیوالو ماهرینو او پرمختیايي ادارو لخوا د بلیونونو ډالرو برابر لګښتونو باوجود په 2014 کال کې افیم د هیواد په برامداتو کې تر ټولو زیاته برخه لرله. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو څانګه یا د UNODC اندازه ښایي چې د غیر قانوني افیمو تجارت د 2.8 بلیون ډالرو برابر و. ورځپاڼه لیکي که څه هم په 2015 کال کې د کوکنارو پیداوار که څه هم کم و خو دغه کمی د کوم مؤثر پروګرام نتیجه نه وه بلکې وجه یې د بوټو مرضونه و. د UNODC له اندازې سره سم په روان کال کې کیدی شي د کوکنارو پیداوار زیات شي. ورځپاڼه لیکي د نورو ګټورو لارو په رامنځته کولو کې د امریکا او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو ناکامي یوه وجه ده چې کروندګر په زیات شمیر کې د کوکنارو کښت کوي. د ورځپاڼې په خبره نه یوازې دا بلکې طالبان هم د خپل یاغیتوب لپاره د کوکنارو له تجارته ځان ته پیسې پیدا کوي. له دې سربیره افغان چارواکي هم د کوکنارو له تجارته ناوړه ګټه پورته کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان له لارې افغانستان ته د هیروئینو په پیداوار کې د استعمالیدونکو کیمیایي موادو د تللو که مخه ونیول شي نو ګټه به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته ورسیږي چې د دغه وژونکو موادو له امله ګڼ شمیر کورنۍ متاثره کیږي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس مو ورولو د نارنج ګل مشاعرې ته. په ننګرهار کې د نارنج ګل روایتي میله او مشاعره شوې چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر شاعرانو او فرنګیانو سربیره پکې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعرانو ګډون کړی و. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکی د دې راپور پیل د ډول د غږ نه کیږي.
د اتم دا نغمه په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کیږي چېرته چې د تېرې جمعې په ورځ د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. په دغه میله او مشاعره کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو پر شاعرانو او فرهنګیانو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مشاعرې تر پیل کېدو د مخه وویل شاعران حق لري چې خپل احساسات په آزادانه ډول بیان کړي خو تمه یې څرګنده کړه چې خپلو شعرونو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
داخل دی زم غواړم چې د ننګرهاریانو لپاره د تفریح زمینه مساعده کم. مشاعره ورړې آزاد ده، سانسور نشته، درباری نه ده چې څوک څه قسم خیسته شعر ووایي. موږ په خوشحاله یو، د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زموږ ارمان دی. نه سانسور شته او نه سانسوروو، ولې غوښتنه همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شعر ته هماغه څه شعر دي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې تنکی زلمی عبدالهادي و. نوموړي په خپل شعر کې نارنج ګل سره د ننګرهار غم شریک کړی و. د نارنج ګل په دغه مشاعره کې له خیبر پختونخوا څخه راغلو شاعرانو هم شعرونه وویل، خو ایلاس تلوال بیا په خپل شوخ شعر ویلو سره د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. متیولا تراب هم په خپل نظم ویلو سره له ګډونوالو داد واخیست. چې د نظم یو برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
جبهه جبهه تنظیم تنظیم وطن پر شرق او حق شمال جنوب باندې تقسیم وطن سل سر شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن سر لري ملګرو خزرګر نه لري.
د مشاعرې په دوران کې پروفیسر اسیر منګل وویل دوی چې کله هم افغانستان ته راغلي ذهن او زړه ته سکون راغلی دی.
په دې فخر کوو چې خپلې د نیکونو خاورې ته راشو. په مونږ باندې یو خوب بوی ولګي دلته کې مونږ داسې محسوس کوو چې یاره لکه مونږ ژوندي یو. نو دا ډېره لویه خبره ده. افغانستان یقینا د پښتنو یو لوی کور دی، زمونږ کور دی او مونږ به راځو.
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې دودیزه میله هم ترسره شوه چې په ملي اتڼونو سربیره پکې محلي موسیقي، سټیج ډرامې، تنظونه، د ښځینهو په ګوتو جوړ د لباسونو نندارتون او روایتي خوراکونه پکې لګېدلي وو. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې تړون. په تړون خپرونه کې تاسو ته هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ښارونو او قصبو په اړه باندې معلومات درکوي. د دغه دلته خلک څنګه ژوند کوي په هغې اړه باندې هم تاسو ته معلومات درکوي. نو راځئ چې واورو تړون.
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې په اړه ده. د خبرونې په پیل کې به درته د بنو جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راغونډ کړي، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورې. درنو اوریدونکو، تر ټولو وړاندې به په دې اړه معلومات ترلاسه کړو چې بنو چیرې ده او په شاوخوا کې کومې سیمې پرتې دي. د دې سیمې لیکوال او ښوونکی غلام نواز د بنو پر جغرافیه رڼا اچوي.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډسټرکټ لکی، او جنوبان شمالن چې کوم ده ورته کرک، او جنوبان ورته د ټانک یو سره د جنډوله علاقه، او مغرب ته ټوکل شمالي وزیرستان سره او سره سلک تل او سره به مخکې پړه کنار ده علاقه ورته لینکونه دي.
له غلام نواز څخه مې وپوښتل چې په بنو کې د مرکزي ښار ترڅنګ نور واړه ښارګوټي هم شته او کنه. نو هغه وویل
نور سره شرمشت دی، هغه کې مثلا نظم بازار، کتی، بین الا غوری والا، سورانی بازارونه دي، وړکور کې بازارونه شته. پکې
غلام نواز په بنو کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل چې هلته د ډیرو قبیلو خلک آباد دي.
زیات پکې فصف له بنو چې دي، بنوال چې کوم دي، بنوځای یا بنوچی، او دوام نمبر کې دي پکې وزیر او خټک جه مروت دا سره ټوټل اکثر د بنوځای دي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د بنو د خلکو پر ژوند جواک ژغیږو. د یادې سیمې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر محب وزیر څخه مې وپوښتل چې د سیمې خلک یې پر کوم موکو خوشحالی کوي. نوموړي وویل چې یو خو هلته د خوشحالیو موقع محدود دي، او بل اوس هغه هم اغیزمنې سوي دي.
زمونږ د خوشحالۍ موقع صرف یا خو اختر وي او یا بیا تش خادي وي. نه څوک د وادونو سالګرۍ لمانځي، نه څوک د ماشومانو سالګرۍ لمانځي، نه څوک په عقیقو، نه څوک په قرآن په ختم باندې خوشحالیانې کوي، نه څوک د لوس په دردو څوک بلا خلک راغواړي خوشحالي وي. نو بس دا وادونه دي او بیا په ودونو کې هم خاص کر دے بنو سیټی نه چې بلګ بهر وځي او چې اف ار بنو علاقې دی یا د بنو سره کلیواله کمی جوخت علاقې دی هغه کې خو دی ودونو هغه خوشاله هم بالکل په خیراتونو بدل شوې پنځه لس کالو راته خو زیاته د شلو کالو تقریبا دا موده چې کومه ده د دې راته بېخي وتروړل شو.
دا چې په خوا په بنو کې د خوشالۍ لمانځلو انداز څه وو ډاکټر محیب وزیر یې په اړه وایي.
اخترونو کې میله کې دلې په هر کلی کې یادې هر دوه درو کلی ترمنځ د بجوا میله وا او په هغه کې به ډولونه وو هغه کې به هغه جنګولو درې ورځې به میله وا څلور ورځې میله به وي د ملکش در میله د مشهور میله وا دارنګې د جاني خیلو د منډې ډېر مشهور میله وا دارنګې د ډومیل د علاقې ډېر مشهور میله وا هاوېدو ډېر مشهور میله وا درېمه څلورمه ورځ به بیا بنو سیټي ته دا خلک راتلل او په بنو سیټي کې به لکه دولونه او دا اتڼونه او چې وادونه چې کوم وادونو لس پنځلس ورځې وړاندې به د هر ماسخوتن به تقریبا د تر د شپې ناوخته پورې د ټول کلي زنانه به راغوښتې او هغه به سره د ډول سندرې اتڼونه به کېدل د زنانه وو او د سړو خو خیر په حجرو کې به محفلونه ګرم وو پنځلس ورځې بس چې واده وو نو هغه واده کې هم تماشې ډولکي په وادونو تګ د سندرو سره نن هغه څیز بېخي نشته دی.
نوموړي وویل په بنو کې د شادۍ او غم پر وخت د خلکو تګ راتګ ښه دود دی خو د ده په وینا کله ناکله هلته د زیاتو خلکو ورتګ او پاتې کېدل د کوربنو لپاره ستونزې جوړوي.
غمونو کې مونږ ډېر ښه ملامال یو خو غمونه داسې لمانځي چې د وادونو ته خادیو ته زمونږ د سیمې د خلکو تګ خال خال وي خاص په کور نه چې یو سړی لاړو بس بیا کور بیا کیسه پوره شوه بیا رشتہ داری وشوه خو غمونو ته هر سړی ځان رسوي درې ورځې ناسته یې خامخا په مړي باندې د خپلو تربورانو د عزیزانو دا ورسره خامخا وي درې ورځو پورې خو د مړي په کور باندې اور نه بلیږي د چم ګوان د خلکو هغه ډوډۍ راوړل بیمار شي نو د هغه د پوښتنې دپاره د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي.
محیب وزیر په بنو کې د ناوړه دودونو په اړه وویل چې هلته د په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي. ډاکټر محیب وزیر د تیرو سویو او روانو بدامنیو له کبله د بنو پر ټولنیز ژوند د اغېز په اړه داسې وویل.
ټولنیزو کیسو کې لکه مونږ اوس هم په ځمکو باندې د کشرانو په خبره د جرأت په حواله سره د زنانو د جرأت په حواله سره دارنګې زغم اوس هم هغه مسله شته دي چې زغم په چا کې نشته نه د زنانه جرأت څوک برداشت کولی شي نه د کشر جرأت څوک برداشت کولی شي او نه د ځمکو د پټي په لانجو کیسو کې د چا څوک برداشت کولی شي. البته یو شی وشو چې په سیاسي حواله سره لږ د خلکو کې برداشت لږ زوینم او هغې وجوهات دا دي چې په سیاسي لحاظ سره دا خلکو وپېژندل ویې لیدل.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په بنو کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. په بنو کې د میرمنو د حقونو لپاره لا کارکونکو هما ارشاد څخه مې وپوښتل چې دوی په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نوموړي وویل
لکه څنګه شهري لکه دی باندې چې سيتي د بازار اس پاس نشته لکه دی اشه خوشاله لکه چې شهر کې کې دی ایجوکیټډ ته مفتا دي او هغه نه اله واخ په لشک د خپل حقوق یې ورته پاتل ده خو چې کوم کلیو د سیمه دی کلیو لا کې دی هغه شه نه دی تعلیم شته ده نو چې اس یا ډیر خاندان لسی چې اته اشره ته یې رات مسته تعلیم نه فلولې ظاهر دی یو څه تعلیم مفتانی خپل حقوق بالکل نه دی حاصلولې حاصل دی حاصل خپل مرزي بن نه ورته چول شي ډیر چې دا څه څه دي چې ارې شي نخې کار نشته تعلیم نشته بچیو نشي ارې خپل کې شي سلسله حق نشته ده.
نو موري وویل چې په بنو کې اوسم نارینه پر میرمنو تشدد کوي او د هغوی خبرې ته غوږ نه نیسي.
بالکل کې تشدد کوي خو ښه خلق چونکہ انا مسئلہ جوڑا کی حیا غنا ڈیڑھ شہر کا شروع شہر جانے سے لیکن وچ یہ پرائیویٹ سوشل سیکٹر سے چار کروں یہ مجھے دکھے بند چار کروں لگیا یہ ڈیڑھ زیوت کی سینہ میں خطر ہوگل چاہا وائلنس شو تو شدود شو وہ اس سے لگا داخل شہری لکے شیعہ شزے والی سی دزیجی سریون چی دیم دی اگر یاد بلا شزے کئی شزے اسر نمانی یا اگر تیر میر اخوی خیزمات نکئی اور سر نمانی دسو شای شی سریعہ یاد تکات استعمالای تی اگر تلوک ویر کی اور یاد اگر تشدود پکئی
هما ارشاد هلته د میرمنو په وړاندې د ناوړه رواجونو د سیادونه وکړه
یو دا ریواز چې موږ په لاله کې شوږي چې کوم دی هغه بدل بمې ورکړي کنه هغه نو ورته څه ځاو کې دی ورته څه ځاو کې دی چې هغه څه مسله وي شو سره انډرستانډینګ یې نشي جوړ یا څه چې نه مسله مسایل جوړ شي دا هغه څه چې کوم دی یا سړای وایي یا کېر نه بار شړی یا کلو کې دا بل څه ژوند دی هغه ډیره متاثر شي باوجود دې چې دا څه کسور نه لہذا به یو غلط رسم ده چې دا ختم شي چې د شوږې په بدل شي ورګي بیا په لاره خبره وي چې باندې چې دا کې سره چې خل کلیولی سیمه شي چې دا فیک مړی او کې فیک مړ کې دې بدل شي هغه تخیر ورکو هغه ټول زندگی دا باندې په غیر باندې خرابې دي چې دا ختم شي بدل شي ورکړي موجود دی چې هغه شوږ خپل ډیر ښایي یو دا غلط ریواج ده یو د کلیولی سیمه شي شوږ دې په تعلیم باندې غوښنه شي
هما ارشاد ویل پښتانه باید میرمنو ته په ښه سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي د دې په وینا په ځانګړې توګه پښتانه باید په خپل لونو او خويندو تعلیم وکړي
د دې سیمې ګټه وټه
د بنو کالج استاد پروفیسر عنایت ګل وویل د دوی سیمه قدرتي زیرمې لري خو د پښتنو د نورو سیمو غوندې شای پراخې نه وي
بنو شي خو د افر بنو دی کنه هغه شي د یو مخ شي سروې شوی او هغه مطابق تیلو د ګیسې ذخایر د افر بنو کې ممه منخل ایریا دو هغه شي موجود دي او یو دې کله هغه د وختینه ته مل لري هغه سرې روپۍ به ورته سمره وي دغه نوادرات هم دا سره قدیم اول پکې
پروفیسر عنایت ګل وویل چې د بونو سیمې د مځکې سر خورا زرخیز دی د ده په وینا د دوی سیمه یو شمیر میوې او سبزی کوي
بنو خو زرخیز مځکه ده کنه هر نمونه بوټي پکې شته غنم جوار او دا سوتل او دا چول دا رایس چې ورته دی دا فصلونه ډېر کرل کېږي پسې ورکمان شو دانه شوې کلا دې بنو ډېره مسیره واوس خو کم سمې خو هغه هم کرل شي الوکار دي امرود دي دا او بل دا انجیر ورته وای ادمیش ته خلدا وی کې بنه ته توغه ورته ویل شي دا دې بوګینا کرل شي دا په یو تعداد باندې دي
پروفیسر عنایت ګل په بنو کې د روزګار او د دې سیمې د بهر وتلو خلکو پاړه دا سیرت وویل
نه بنو خلکې بو خپل علاقہ کې یو خدای دکانداری دا او بل زمینداری دا خپل یار چې دمره لاس پینځلس کینال مزه کوي کنه پاره کې خپل زندگی مصرفوي او ځون ته پیداوار ته کو یو خدای ترانسپورټ دې بنو دي خلک بل دا عرب کیم غلف سکیم نه دا عرب مله لگا سعودي عربیا او یو ای او دا قطر بحرین مسقط او عمان په دې کې د مون خلک ډیر آباد دي
نمیالی د دغه سیمې
شوونکی او لیکوال غلام نواز وویل په بنو کې هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زېږېدلې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي خو د نوموړي په وینا په دوی کې داسې ډیر لږ دي چې په اړه یې معلومات په لاس کې لرو غلام نواز د بنو د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه داسې وویل
کوم سړی وو هغه حاجي مخې دلا سخان وو د بنو نمور لیډر پاتې شوی دی خو سیاسي نه جنګو دی هغه د سیکانو سره برترتي کار وو تر ایډوارډ سره کله ایډوارډ راغی نو دوه ورځ سره سوله وکړه ځوان نمبر کې دی نه بعد پکې نور رسې شخصیات ملکان شخصیت پکې راغلي دي یو پکې د میرخیلو رحمزاد خان دمساز خان ملک دمساز خان دی نقلي طرف نه وو دین علاوه پکې نو د ملک حمید الله خان بلا کسان پکې راغلي دي پکې پاتې شوي دي او مرشوي دي پکې نه اوس دلته کې مار طاهر سلاچوي شعر او ادب کې سرپرست خاطر او کا وفات پیاو پکې ګولای سې چې د بنو تاریخ لیکلې ده
او تاریخي کسان چې کوم نور څه ډیر ادب ولیدل.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د بنو پاړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري. خو د مشال ریډیو اوریدل مو هیر نسی.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.